دا را روان آیتونه چې دي د نهم نمبر آیت نه واخله د دویشتم آیت پوري. دا د یوې خاص واقعیه په باره کې دي. اوله واقعه واورئ ځکه چې تاسو په صحیح طریقې سره پوه شئ. مشرکین مکه به په دې خبره فخر کولو چې موږ مسجد حرام آبادوو، موږ حاجیانو له د اوبو ورکولو انتظام ورکوو، او د دې نه بله غټه سونیکي نه شي کېدی. د اسلام د راوړو نه مخکې حضرت عباس رضی الله عنه په جنګ بدر کې قید شوی و، د مسلمانانو په قید کې و. دا هغوی چې کوم مسلمانان رشته داران وو هغوی په دې خبره ملامته کړې وه چې ته د اسلام نه محرومه یې. هغه خلکو به هم دا خبره کوله چې تاسو ته ایمان او هجرت کول ډیر د فضیلت کار ښکاري، لیکن موږ ته وګورئ، موږ د مسجد حرام عمارت آباد کړی دی، موږ د کعبې متولي یو، حاجیانو له اوبو ورکوو، دومره غټ خدمت کوو موږ، او تر نن ورځې پورې دا ډیره د عزت خبره ګڼلی کیږي. ظاهره ده د کعبې متولیت، د متولیت مطلب دی د هغې خدمت، دا یو ډیر د عزت کار دی. نو هغوی وایي چې تاسو ته ایمان راوړل او هجرت کول غټ کار ښکاري، او موږ دومره غټ کار کوو. نو د هغوی په دغه خبره باندې دا آیتونه نازل شو. او د حضرت عباس رضی الله عنه د مسلمانېدو نه پس یوه بله واقعه هم ده، هغه هم واورئ. د هغو د مسلمانېدو نه پس طلحه بن شیبه او عباس رضی الله عنه او حضرت علی رضی الله عنه هغوی په خپلو کې خبرې کولې. شیبه بن طلحه وی چې ما ته هغه فضیلت حاصل لې چې هغه په تاسو کې هیڅ چا ته نه دی حاصل، چې د بیت الله چابي زما په لاس کې ده، که زه وغواړم نو په بیت الله کې شپه تېرولی شم. حضرت عباس رضی الله عنه وفرمایل چې زه حاجیانو له د اوبو ورکولو منتظم یم، یعنی هغه د اوبو انچارج و د حاجیانو، او په مسجد حرام کې زما اختیارات دي. حضرت علی رضی الله عنه وفرمایل چې زه پوهیږم نه چې تاسو په څه خبره باندې فخر کوئ، زما حال خدا دی چې ما د ټولو خلکو نه مخکې شپږ میاشتې بیت الله طرف ته مونځ کول شروع کړی دی، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په جهاد کې شریک شوی وم. نو بیا دا آیتونه نازل شو. دا خبره وشوه دلته که یو عمل ډیر هم افضل وي، که هغه ډیر هم لوی وي، لیکن د ایمان نه بغیر هغه عمل د الله په نزد هیڅ حیثیت نه لري، د هغې هیڅ قیمت نه وي. یوه دا خبره شوه. او دویمه خبره دا چې که ایمان هم وي، د ایمان راوړو نه پس هم درجې دي. نیک عملونه ټول د یوې درجې نه دي، او په هغې کې کوم د ټول نه اوچت عمل دی او کوم ښکته، هغه موږ پخپله نه شو ویلی. چې خلکو ته قرآن ویل ډیر غټ کار دی، او د هغوی هغه سو کار دی، هغه خو هیڅ هم نه دی، نو دا موږ نشو ویلی. یا که څوک وایي چې انساني خدمت یعنی سوشل ورک ډیر ښه دی، دا تاسو څو کلاسونه جوړ کړي دي چې دا سبق وایئ او راشئ او په سبق پورې نښتیئ. انساني خدمت ښه شی دی، نو د دې خبرې فیصله انسان نشي کولی. دا الله تعالی موږ ته ویلی شي چې کوم عمل د کومې درجې دی. یوه ورځ د جمعې په ورځ یو څو کسان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه سره په مسجد نبوي کې د منبر سره راجمع شوي وو. یو سړی وی چې د اسلام او ایمان نه پس زما په نزد خو حاجیانو له اوبو ورکول د دې نه خو بل غټ عمل شته دی نه. ظاهره ده چې په چا اوبو څکل ډیر غټ د ثواب کار دی، د چا تنده ماتول، او هغه هم د حاجیانو چې هغوی د الله تعالی میلمانه دي. نو دا واقع څومره غټه نیکي ده، لیکن که اوس یو بنده وایي چې دې نه خو غټه نیکي شته دی نه، او زه د دې په مقابله کې د بل عمل هیڅ پروا نه کوم. یو بل سړی و، هغوی چې نه، هغه هم په هغه ځای کې موجود و، هغوی چې زما په نزد خو جهاد د ټولو نه غټ عمل دی. په هغوی دواړو کې دا بحث او مباحثه چلیده. حضرت عمر رضی الله عنه دوان او ټوکل چې د منبر نبی په خوا کې شور م کوي، د جمعې د مونځ نه پس د دې خبرې په خپله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړی. د دې تجویز مطابق د دې خبرې تپوس د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه وشو، او بیا دا آیتونه نازل شول. ټیک ده، پوه شوئ په دې خبره؟ په دې کې تاسو مه کنفیوز کیږئ چې کیدی شي چې مخکې دا آیتونه نازل شوي وي چې کله مشرکانو فخر کوو، چې کله حضرت عباس رضی اللہ عنہ مشرک و او هغه فخر کړی و چې دا کار زیات فضیلت والے دی ستاسو د ایمان راوړونه او دا هم کیدی شي چې وروسته بیا د آیتونه دوباره نازل شوی چې کله مسلمانانو بحث کوو چې دا عمل بهتر دی نو سو فرمایلی شو دلته اجعلتم آیا جوړ کړل تاسو سقایة الحاج او بسکل په حاجانو وعمارة المسجد الحرام او آباد ولد مسجد حرام آیا دا دو کارونه یعنی په حاجانو باندې اوبوس کل او آباد ولد مسجد حرام دا دو کارونه تاسو بهتر ګڼلی دي کمن پشان د هغو چې آمن بالله والیوم الاخر چې ایمان راوړی وي په الله باندې او د آخرت په ورځ باندې وجاهد فی سبیل الله او هغه جهاد کړی وي د الله په لار کې یو طرف ته دا دوه کارونه دي حاجیانو له اوبو ورکول او مسجد حرام آبادول سبحان الله ډیر نیک کار دی نن هم د خلکو خواهش وي چې موږ هلته لاړې او د خانقاه صفایانې مو کولې هلته اوسېدې او د هغې دپاره مو خپل ژوند وقف کړی وي نو دا دوه کارونه یو طرف ته او بل طرف ته په الله تعالی باندې ایمان راوړل او د آخرت په ورځ باندې او د الله تعالی په لار کې جهاد کول دا درې کارونه بل طرف ته الله تعالی فرمایل لا یستوون عند الله دا برابر نه دي یعنی حاجانو له اوبو ورکول او مسجد حرام آبادول دا برابر نه دي چې څوک ایمان راوړي په الله او په ورځ د آخرت او هغه جهاد کوي د الله په لار کې نو اوله خبره دا ده کو یو مشرک وایي چې زه مسجد حرام آبادوم او حاجیانو له اوبو ورکوم نو دا ډیره اسانه خبره ده چې د شرک سره کو بنده ډیر لوی کار هم وکړي نو هغه الله تعالی نه قبلوي کو یو مشرک حاجیانو له اوبو ورکړي کو هغه د یتیمانانو پرورش وکړي تر دې چې کو هغه خانه کعبه آبادول واله هم وي هغه هم قبولیت واله عمل نه دی د دې نه بل غټ عمل بنور سو لیکن بیا هم مونږ وایو چې د فلانی سره بس کیږي یعنی چې یو مشرک وي او هغه فلاح والا کارونه کوي نو د خپل ځان نه زموږ سره د هغو فکر ډیر وي چې په سو طریقه باندې هغه مونږ جنت ته ورسوو نو د هغو فکر پریږدی او خپل فکر شروع کړی د شرک سره یو عمل هم نه قبلیږي کو هغه دومره غټ خیر والا کار هم وي د مسجد حرام آبادول وي د هغوی تعمیروي او بیا یا بادوی دا غی د صفای خیال هم ساتي خپل ځان شپه ورځ دا غی د خدمت لپاره وقف کړي دي او د حاجیانو میلمستیاګانی کوي دا څومره غټ کار دی ظاهره ده د الله کور دی سو خپل مندر خو نه بادوی لیکن بیا هم الله تعالی فرمایلی دي چې نه دا دواړه برابر نشي کېدی د هغې چې څوک په الله باندې ایمان راوړي او د آخرت په ورځ او د الله په لاره کې جهاد وکړي اوس بل طرف ته ګورو اوس کو یو کس ایمان راوړی وي او دا غې نه پس څوک دا کار کوي اوس هم دوه کار یو طرف ته کړی او درې بل طرف ته کړی نو بیا هم وویلی شو چې د ایمان او جهاد فی سبیل الله درجه دا په غور سره واوري د ایمان او فی سبیل الله درجه د الله د کور د آبادولونه او حاجیانو لا د اوبو ورکولونه ډیره لویه ده پوه شوئ چې کوم مسلمان په ایمان کې زیات شي او په جهاد کې زیات شي نو هغه بهتر دی د هغه مسلمان نه چې څوک جهاد نه کوي صرف مسجد حرام آبادوي او حاجیانو له اوبو ورکوي او ظاهره ده ایمان خو په هغوی کې هم دی ځکه چې اوس مونږ دوه مسلمانان کمپیر کوو دواړه طرف ته مسلمانان دي نو جهاد فی سبیل الله کول والا مسلمان د هغه مسلمان نه بهتر دی چې څوک مسجد حرام آبادوي او حاجیانو له اوبو ورکوي اوس د دې آیت په اورېدو سره په کار ده چې مونږه پوه شو ځکه چې مونږ هر وخت جاړو چې مونږ خو هر وخت هلته یعنی مسجد حرام ته تلی نه شو که چېرې مونږ هلته تلی شوې نو څومره ډیر اجر به مونږ ګټلی وو ثواب به راته میلاو شوی وو ما به د حاجیانو خدمتونه کړي وو صفایانې به مې کړي وې نو اوس دا ټول سوچونه پریږدی او وګورئ چې الله تعالی څه فرمایي لا یستوون عند الله دا د الله تعالی په نزد برابر نه دي دلته په کور کې هم بنده په ایمان کې زیاتېدی شي او په جهاد فی سبیل الله کې حصه اخستی شي د یو مجاهد درجه اوچته ده ایمان والا خو هغوی هم دي، یعنی په الله او د آخرت په ورځ باندې ایمان خو د هغوی هم دی چې څوک مسجد حرام آبادوي او حاجیانو له اوبه ورکوي، لیکن هغوی جهاد فی سبیل الله نه کوي، د الله په لاره کې جدوجهد یعنی کوشش نه کوي، او د الله په لاره کې کوشش په کومو کومو طریقو باندې کیدی شي. که چېرې موږ د جهاد په معنی باندې نه پوهیږو کنه، نو بیا موږ بل کس نه شو پوه کولی. نن که ستاسو نه یو غیر مسلم تپوس وکړي، نو هغه به دا وي: واټس جهاد؟ دا جهاد څه شی دی؟ یعنی د جهاد نوم دومره ډیره خستی شي او چې هغوی یو مسلمان کس وویني، نو دا سوال ترینه ضرور کوي. نو په کار ده چې تاسو له د دې جواب درځي. نو ګوره، قتال جدا شی دی. که چېرې دلته د قتال خبره وي، نو بیا به قتال راغلی و، لیکن دلته راغلی دی جهاد فی سبیل الله، او موږ ټول د دې نه بې خبره یو، غافل یو، ځکه چې نن زموږ هم د نیکۍ کولو خپل یو کانسپټ دی، خپل سوچ مو دی چې مسجدونو او یتیم خانو ته خوراکونه ولیږو او دیګ پوخ کړو او مدرسې ته ولیږو، مسجد مو جوړ کړو، هغه مو صفا کړو. دا ټول کارونه موږ ته د نیکۍ کارونه ښکاري، او د جهاد فی سبیل الله خو راته پته هم نشته. دا راته هم پته نه ده چې جهاد فی سبیل الله څه ته وایي. په جهاد فی سبیل الله کې د ټولو نه مخکې د خپل نفس سره جهاد کول راځي. د خپل نفس سره ستاسو زړه نه غواړي چې د الله فرما برداري وکړم، چې بنده خپل نفس له لګام ولګوي او چې خپل ځان د الله په حکمونو باندې کړي، یعنی خپل ځان قابو کړي. دا جهاد دی د خپل نفس سره. د سحر په وخت کې نفس وایي چې سمله د سحر مونځ مه کوه او تاسو خپلې باغی راکاږی او پاسی، نو دا د جهاد. نو دا د جهاد مختلف صورتونه دي. دا شان په ژوند کې بېشماره مرحلې دي چې په هغې کې بنده ته جدوجهد کول وي، د الله د دین په لاره باندې پتلو کې. او هر چا ته پته ده چې د الله په دین باندې پتلو کې بنده ته څومره کوشش او محنت کول وي. په معاشره کې هم بنده ډېرې خبرې اوري د خلکو نه، ډېرې خبرې زغمل وي، برداشت کول وي. ایون په خپلو کورونو کې داسې داسې خبرې درته خلک وکړي چې هغه وخت تاسو پریشانه شئ. او هم دا جهاد دی چې هر څه چې کیږي خو زه به د الله لاره نه پرېږدم. هغه وخت د استقامت سره په دین باندې خپل ځان ساتل دا جهاد دی. د دې نه علاوه چې کوم ځای د الله تعالی نافرمانۍ کیږي، بدی خلق کوي، د هغې خلاف آواز اوچتول هم جهاد دی. نن بدی څومره عام ده، د معاشرې د خرابو ټولو ته پته ده. زه د هغې نوم اخیستل نه غواړم. د هغې مخالف آواز اوچتول هم جهاد دی. د هغې خلاف قلم اوچتول او د هغې په باره کې لیکل دا هم جهاد دی. په هغې باندې ډیبیټ کول دا هم جهاد دی. دا بدی د خلکو په علم کې راوستل، یعنی خلق په دې باندې خبرول، دا هم جهاد دی. دا شان په معاشره کې غربت دی، جهالت دی. نن څومره خلق د الله تعالی نه لري شوی دی، هغوی الله تعالی طرف ته راوستل دا هم جهاد دی. تاسو به د هغوی خبرې هم اورئ، د هغوی پیغورونه به هم اورئ چې پرون ستا دا حال و او نن در نموله جوړه شوه. هغه وخت د هغوی خبرې برداشت کول او بیا هم امر بالمعروف او نهی عن المنکر کول دا هم جهاد دی. الله تعالی طرف ته خلکو له دعوت ورکول دا هم جهاد دی. ټول عمر خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم جنگونه نه وکړي، دا جهاد ټول عمر کړی و. ټول عمر کوشش کول، جدوجهد کول، خپل ځان په نیغه لاره باندې د چلولو د پاره، د بدۍ نه خپل ځان منع کول. بیا به غلطیانې کیږي، بیا خپل ځان راپاسول، بیدارول او خپل ځان ټیک کول، بیا غورځېدل، بیا راپاسېدل. نو دا د ټول عمر جهاد دی د خپل نفس سره. د نفس سره هم جهاد کول دي او بهر د نورو خلکو سره هم. د خلکو ګرینوانونه نیول او جنگ کول چې زه جهاد کوم، نو دا جهاد نه دی. د جهاد مقصد دی د الله تعالی کلمه اوچتول، فی سبیل الله، د معاشرې نه ظلم او ناانصافي ختمول، د ظلم خلاف آواز اوچتول هم جهاد دی. نن څومره ظلم دی هر طرف ته. د مسجد صفائی کول، ویکیوم کول، دا کار خو ډیر آسان دی. جهاد کول ډیر ګران کار دی، ځکه خو د دې درجه اوچته ده او برابر نشي کېدی. د خلکو خبرې اورېدل، هغوی تا له مختلف نمونه ایښي دي. د دې ټولو خبرې برداشت کول دا خو هم جهاد دی کنه. دا خبرې بیا زموږ هیرې شي او وایو چې فلانی راته دا ووی هغه ووی هم دا خو جهاد دی د ښځو. ښځې خو میدانی جنگ ته نه ځي چې د تورو سره وجنګېږي. نه پخوا داسې ښځې جنګېدلې دي او نه نن. نن خو فوجونه دي او هغوی له تنخوا ورکړې کېږي. نن خو څوک په جهادونو باندې نه ځي. د حدیث نه موږ ته د جهاد د مانو پته لګي چې موږ د یو بدۍ ختمولو دپاره څومره جدوجهد کوو. او اوله خو موږ په خپله نه پاسو چې کله ټوله دنیا دا کار شروع کړي که نه نو بیا به زه پاسم. چې نور خلک ټول ابایا واچوي نو بیا به زه شروع کړم. په روانو اوبو کې لامبو وهل خو ډېره اسانه وي. د اوبو خلاف لامبو وهل ګرانه وي. هم دغه جهاد دی، دغه کوشش دی ستاسو. چې کله تاسو د الله په لاره کې جدوجهد کوئ چې زه به د الله تعالی حکمونه نه ماتوم، د هغې خلاف به نه ځم، په هغې باندې به د استقامت سره ځم. او داسې په مضبوطۍ سره ودرېدل لکه یو غر چې د خپل ځای نه نه خوځي، که د دنیا خبرې او پیغورونه هم راشي مخیله، او تاسو په خپل ځای ولاړ یئ او خوځئ نه. په دې لاره کې بنده ته ډېره غټه قرباني ورکول وي. مخکې چې به کور څومره چمکېدو، اوس کیدی شي چې هغه شان نه وي. کیدی شي چې کله تاسو خپل صحت هم قربان کړئ، د خپل شپو خوب هم قربان کړئ، خپل خوراک څښاک هم قربان کړئ. ځکه چې جهاد سوی اټمو سټرګل چې انسان د هغې دپاره ځان فنا کړي. څوک ځان د کور دپاره وقف کړي، څوک د نوکرۍ دپاره، او څوک د الله دپاره. او هغه غواړي چې د دین نشر او اشاعت وشي، چې د علم د رڼاګانو سره تیارې لرې شي، چې د دین رڼا خوره شي، او د هغې دپاره به قرباني ورکوي. نو هله به دا کار کیږي. داسې خو نه کیږي چې بنده دې شاپینګ هم کوي، سیلونه دې هم کوي، او جهاد دې هم کیږي. داسې خو نه شي کېدی. نو دا ډېر د اعلی درجې کار دی، او دلته پته لګي چې کوم کار افضل دی. د دې موږ ته اثرات په نظر راځي. لکه څنګه چې تاسو د مسجد صفایي کوي او ماپینګ کوئ، نو ځمکه درته صفا په نظر راځي. او د خلکو په دغه کارونو کې دلچسپي هم په دې وجه وي چې په هغه کار کې نمایش وي. خلکو ته چونکې نیکي په نظر راځي، نو د نمایشي کارونو سره د یو ریاکار کس دلچسپي وي چې خلکو ته پته ولګي چې ګورئ څنګه ښکلی د الله د کور صفایي کوي. شاباش، واه واه، څومره ښه ده، دا څومره خوراکونه په خلکو باندې خوري. د جهاد چاته پته لګي چې دو څه وکړل. نو ځکه خو د دې څه ویلیو نشته، څه قیمت یې نشته. د خلکو هغه کارونه خوښوي په کومو کې چې خلک بندلی دی شي، یا د خلکو نه شاباسي ملاوي دی شي. دا نه ویم چې هغه نیکي وړه نیکي ده، هغه هم ډېره لویه نیکي ده. دلته په اصل کې د دواړو کارونو کمپیریزن کیږي چې کوم کار افضل دی، ثواب زیات دی. مونږ غواړو کنه چې د نیکۍ غټ غټ کارونه وکړو، نو دا وي غټ عملونه چې هغه مونږ ته نن هیڅ هم نه ښکاري. والله لا يهدي القوم الظالمين، او الله تعالی هغه خلکو له هدایت نه ورکوي چې څوک ظالمان وي. الله تعالی ظالمانو له هدایت نه ورکوي. دا خبره ولې راغله؟ ځکه چې مشرکان شرک کوي، او شرک د ټولو نه غټ ظلم دی. الله تعالی مشرکانو له هدایت نه ورکوي. ظالمان به په دې خبره نه پوهیږي. الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، هغه خلک چې ایمان یې راوړو، هغوی هجرت وکړو او جهاد یې وکړو د الله په لاره کې، کوشش یې وکړو د الله په لاره کې، د الله تعالی په حکمونو باندې د تلو د پاره یې د هر هغه څیز مقابله وکړه چې هغه په دې لاره کې رکاوټ جوړېدی شو. چې په الله ایمان راوړو، د نه ایمان په لاره کې هر قسمه سختي برداشت کړه. که خپل نفسونه چقول وو، که د اولاد خواهشات رسته کول وو، یا که ترینه رشته داران ناراضه کیږي، یا مور و پلار ترینه خفه کیږي، لیکن هغوی خپل مالونه او خپل ځانونه په دې لاره کې لګوي. بی اموالهم و انفسهم، ځکه چې په جهاد کې مال هم لګي او جان هم لګي. د پیسې ضرورت هم وي، د دین د کارونو نشر او اشاعت کول وي. داسې نه وي چې پیسې مې ولګوله نو اوس وخت نشم ورکولی. وخت هم ورکول وي او مال هم ورکول وي. ستاسو سره چې څومره هم انرژي ده، طاقت دی، کستاسو سره د علم طاقت دی یا کوسو هنر وی د کمپیوټر یا نور سو ټیکنالوژي وی نو هغه استعمال کړئ په دې لار کې. د مؤمن ژوند ډیر بدل وی، مؤمن خو ژوند دی وی د الله د پاره، د هغه ژوند د کافر نه ډیر مختلف وی. مونږ سو کوونه لیکن خپل ځان ډیر ښه مؤمنان او دیندار ګنو. الله تعالی فرمایل اعظم درجه عند الله، دا دی چې ډیر اوچتو درجو والی دی د الله په نزد. اوس پوه شوی چې د چا درجې اوچتې دي؟ ایمان یې راوړو، هجرت یې وکړو، خپل کورونه یې هم پرېښودل صرف په دې وجه چې د الله په دین باندې نه شو تلی. که چېرې څوک دا خبره محسوس کړي چې مونږ په دې ځای کې د اوسېدو په وجه په خپل دین باندې نه شو تلی، نو پکار ده چې هغوی د هغه ځای نه هجرت وکړي. او مونږ ته خو دا هم پته نشته چې د کلمې د ویلو نه پس زمونږ نه دین څه تقاضا کوي، چې جدوجهد ضروری دی. په یو حدیث کې راځي چې د الله په لاره کې یو سحر یا ماښام وزئ، او دا د دې دنیا نه او په دې کې چې څه دي نو د هغې نه بهتر دي. یعنی ستاسو د دین په لاره کې وتل دا په مسلم کې دي. په یو بل حدیث کې دي په مسلم کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس شو چې د الله په لاره کې د جهاد نه غټ بل عبادت شته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې نه، د دې نه بل غټ عبادت نشته دی. بیا هغه کس دغه سوال وکړو او بیا یې دغه سوال وکړو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې تاسو به د هغه عبادت استطاعت ونه لرئ. چې درې ځله ورله نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه یو جواب ورکړو، نو بیا یې وفرمایل چې جهاد فی سبیل الله کول والا د جهاد نه په واپسۍ باندې د داسې کس په شان دی چې هغه روجدار وي، قیام کول والا وي، د الله په آیتونو باندې عمل کول والا وي، او د روجې او مونځ نه ستړی کېدو والا وي. نو دومره ډیر او غټ کارونه څوک کولی شي؟ او وی فرمایل وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، او هم دغه خلق دي چې کامیاب دي. اصل کامیاب خو دغه دي چې د چا سبا هم بهترین شي، د دنیا وخت خو به تیر شي که بنده هجرت وکړي، جهاد وکړي، لیکن اصل کامیاب دا خلق دي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس شو چې کوم انسان افضل دی. هغه فرمایل چې هغه کس چې ایمان والوي او چې د الله تعالی په لاره کې مال او جان لګول والوي. او بیا یې ترینه تپوس وکړو چې د دې نه پس، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې هغه مؤمن چې د غرب په یو لمن کې اوسېدو والوي، هغه د الله نه ویریږي چې خلق پریږدي او د خپلې بدۍ نه خلق محفوظ ساتي. د بخاری روایت دی، خلکو ته بدی مه رسوئ د خپل ذات نه. یبشرهم ربهم برحمت منه، د داسې خلکو د پاره الله تعالی زیری ورکوي. دا خوشخبری په خپل الله تعالی هغوی ته اوروي، د رب د طرف نه خوشخبری ده. د سسس د رحمت، د خاص رحمت، د ردوان او د الله تعالی د رضا. چې کله جنتیان په جنت کې داخل شي نو الله تعالی به ورته وایي چې آیا تاسو له د دې نه بهتر سیز درکړم؟ هغوی به وایي چې یا الله، د دې نه به افضل شی نور سوی. الله تعالی به فرمایي چې زما رضا، زه ستاسو نه راضی شم، اوس به نه ناراضه کیږم. و جنات لهم فیها، او باغونه به وي د هغوی د پاره په هغې کې، او په هغه باغونو کې به سوی. نعیم مقیم، نعمتونه همیشه پاتې کېدو والا. د دنیا نعمتونه که چاته میلاو هم شي، اوله خو د هغې په شان نعمت چاته میلاویدی نه شي، او که میلاو هم شي نو دا نعمتونه عرضی دي. هغه نعمتونه د همیشه د پاره دي، او هغه به چرته هم نه ختمیږي. ځواني به وي او هغه به نه ختمېدو والی وي، صحت به نه ختمېدو والی وي، او ژوند به نه ختمېدو والی وي. دغه شان به هر نعمت نه ختمیږي. نو څه مقابله ده د دې ځای او د هغه ځای د نعمتونو؟ الله اکبر. نو دا قسمه انعامونه به وي د هغوی د پاره. په دنیا کې که د نعمتونو نه محرومه هم شو، هجرت یې وکړو، کور یې لاړو، محله ترینه پاتې شوه، رشته داران یې لاړل، او هلته در له الله تعالی هغه نعمتونه تیار کړي دي چې هغه به نه پرېښودو والوي، همیشه به قایم وي. خالدین فیها ابدا، او تو به هم همیشه اوسېدو والی خالدین د همیشه د پار راضی او چې ابدا و سره هم لګی نو د دې بیا څه مطلب وی چې چرته به هم هغه نه ختمیږي انفینیټ لایف الله اکبر ان الله عنده اجر عظیم بے شک د الله تعالی چې کوم اجر دی کنه نو هغه ډیر زیات لوی دی د هغې خزانه دومره لوی دی د هغو سره د ورکولو دپاره ډیر څه دي تاسو اخیستو والله جوړ شئ خپل ځان د دې قابل جوړ کړئ چې د دې حقدار جوړ شئ د دې اخیستو والله جوړ شئ او اوس مخکې د هغه خلکو خبره ده چې د چا کافران رشته داران وو او په کفر باندې ولاړ وو یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لا تتخذوا متى سجوروي آباءكم خپل پلاران و اخوانكم او خپل رونا اولیاء دوستان کوم قسم دوست داس دوست چې د زړه ملګری وي چې رازدار وستاسو نو داس دوستان ما جوړوي هغوی دا نه دی ویلې شوی چې د هغوی سره تعلقات مساتای خبري وسره ما کوي لیکن د زړه دوستی ورسره ما کوي مخکې یو شرط هم راځي ان استحب الكفر على الايمان چې هغه ترجیح ورکړي کفر لپاره ایمان باندې دا خبره کله کیږي دا سوره التوبه په اخیری سورتونو کې ده دا په ولنو ورځو کې نه دی ویلې شوی چې تاسو خبرې نشئ کولې هغه اولیاء نشئ جوړولې دا اوس دا خبره وشوه ځکه چې د ډیرو کلونو راسي هغه له دعوت ورکړي شو تبلیغ ورته وشو لیکن بیا هم دی کفر لا ترجیح ورکوي یعنی کفر خوخوي او د دې زړه په کفر کې لګیدل دي خوشاله دي تاسو دی خپل اولیاء نشئ جوړولې د دې آیت په اوریدو سره بیا دا غوی د پاره هیڅ گنجائش نه وو چې هغه بیا د رشتہ داران خپل رازدار جوړ کړي وي ګورې کنه د ایمان والو او کفر والو په سوچ کې ډېر غټ فرق وي کو هغوی د داسې خلکو سره دوستی شروع کړي نو بیا په دوی باندې د هغوی اثرات کیدی شي نو ځکه ویلی شو چې نه اوس نه چې چاته دا خپل خلک خواږوي او د دوی سره دوستی کوي نو بیا به ظاهره ده د هغوی دپاره دین څه حیثیت نه لري لیکن چې د چا دپاره دین هر څه وي نو د هغوی بیا هر څه فی سبیل الله وي د هغوی دپاره اهم شی بیا ایمان وي د ټولو نه خوږ شی داغوی تعلقات هم او داغوی دلچسپی هم داغوی ترجیحات هم هر سو بیا داغی نچاپی را گرزی چی دا اللہ تعالی سو خوخ دی نو پا آخیر که آغوی تا اویلی شو چی اوس تاسو دا شی جاری نشی ساتلی اوس نا او هغوی تا دا ندی ویلی شوی چی ورا نکرای و سرا زکا چی حضرت اسما بنت ابو بکر چی و داغی مور هغی لراغلی و او هغا مشرک و هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وی چې یا رسول الله زما د طرف نه زما مور راغلی ده نو زه د هغه سره صله رحمی کولی شم نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې ها چې د خپل مور سره صله رحمی کوا یعنی داسې نه ده چې د هغوی سره دی بنده ښه سلوک نه کوي دغه شان هغه مشرکین چې چا د مسلمانانو سره نه جنگ کړی وو نه یې ظلم کړی وو نو د هغوی سره هم نیک سلوک کول جایز دي زکه چې په سورۃ الممتحن آیت نمبر 8 کې دی پاتم نمبر آیت کې چې د خلکو ستاسو سره په دین کې جنگ نه دی کړی او تاسو د کورونو نه نه یې استلی نو الله تعالی تاسو د دې سره د انصاف کولونه او د ښه سلوک کولونه نه منع کوي نو د داسې خلکو سره هم نیک سلوک کولی شئ دا شان چې کوم تجارتي لیندین وي یا معاهدی وي کانټراکټس وی نو هغه هم تاسو کولی شئ او حضرت ابراهیم علیه السلام چې کله د حضرت سارا سره هجرت کړی وو نو یو بادشاه وو او هغه ابراهیم علیه السلام له هاجرت تحفه په تور ورکړی وو نو ابراهیم علیه السلام د هغه تحفه قبول کړی وو نبی کریم صلی الله علیه وسلم له هم بیزه ورکړی شوی وو او پاغه کې زهر وو نو کفار کو چاله تحفه ورکړي نو هغه بنده خستی شي لیکن دا غوی سره د زړه دوستی او محبت کول مندي دا غوی سره ښه سلوک کول اغوی له تحفه ورکول او د هغوی تحفه اخیستل جایز دي دا غوی سره لین دین کول تجارت کول هم جایز دي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم د یو يهودي سره زیری گانه کړی وې او د هغه نه سامان اخستی وو. نو اوس تاسو چا ته دا نشئ ویلی چې ګورئ تاسو ایمان والی او د کفارو خپلوانو سره دوستی نشئ کولی، ځکه چې په سورۃ التوبه کې راغلی دی. نه، دا آیت اکثر خلق ډیر مسکوټ کوي، یعنی غلطی بیانوي، او دا د آخري دور آیتونه دي. په شروع کې داسې احکامات نه راغلي، نو چې کله یو کس نوی نوی مسلمان شي او تاسو پرې دا قسمه پابندۍ ولګوئ چې اوس تو د خپلو خپلوانو سره تعلقات نشئ ساتلی، او ګورئ دغه شان نوح علیه السلام ته کله ویلی شوي وو چې ستا زوی اوس ستا د اهل نه نه دی. نه نیم سوه کاله نوح علیه السلام تبلیغ کړی وو، نو هله ورته وویلی شو. دا آیتونه د دیرشتو کالو نه پس نازل شوي دي، د دعوت او تبلیغ نه پس. ومن یتولهم منکم، او چې څوک په تاسو کې هغوی دوستان جوړ کړي، یعنی د زړه دوستي کوي د هغوی سره، ځکه چې د دې سره دین ته خطره رسېدی شي. حاتم بن ابي بلتا یو صحابي وو په مدینه کې اوسېدو، چې کله هغو ته پته ولګېده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مکه باندې حمله کول واله دی، نو هغوی یو خط ولیکو مشرکینو ته چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم حمله کول واله دی. دا هغو د یوې ښځې په ذریعه باندې لیګو، او د هغو د دې خط په باره کې الله تعالی د وحی په ذریعه نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا خبر ورکړو. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هغه ښځې پسې صحابه ولیږل، او د هغې نه هغه خط را وویستو او هغو ته یې وویل چې ته مشرکان اولیا نشئ جوړولی. او هغو دا کار په دې وجه کړی وو چې د هغو خاندان واله په مکه کې وو. هغو وی چې کوزو مشرکین مکه په دې راز خبر کړم، نو کیدی شي چې هغوی زما خاندان والو ته سو اونه وایي. نو دا قسمه دوستي بنده نشي کولی چې د هغې سره اسلام ته نقصان ورسي. فاولئک هم الظالمون، او کوڅوک بیا هم دا قسمه دوستي کوي، نو هم هغوی بیا ظالمان دي. دا خو بیا ظلم دی چې د کافرانو پلارانو په وجه یا د کافرانو رونو په وجه بنده الله او داغو رسول رستو کړي، نو په یو حال کې هم بنده الله تعالی او داغو رسول نشي رستو کولی، نه د رشتہ دارۍ په وجه او نه د دوستۍ په وجه. په مکه کې چې کوم مسلمانان او داغوی کافران خپلوان وو، نو دغه رشته داغوی د خپل بیړۍ جوړی شوی وي. د هر انسان د خپلو رشتہ دارانو سره تعلق وي، لیکن الله وفرمایل چې د محبتونو امتحان هم الله تعالی اخلي چې د چا محبت د چا سره ډیر دی. او دلته بیا یو داسې آیت راغی چې هغې فیصله وکړه زموږ دپاره. وګونه کلاوهل واله آیت دی، دا هایلایټ کړئ. قل وایا ان کانا کچریوی آباؤکم، اولنی شی دی ستاسو پلاران، یعنی مور و پلار، نیکو، دا ټول پکې راځي. و ابناؤکم، او دویم څوک ستاسو زامن. و اخوانکم، او دریم څوک ستاسو رونه. و ازواجکم، او سلورم څوک ستاسو خزی، د سړو د پاره خزی او د ښځو د پاره خاوندان. و عشیرتکم، او ستاسو خاندان، کزنز وغیره، پوپی، خاله، ماما، ترو، خاندان، قبیله. د خلکو سره فکر وي چې دوی رانه ناراضه نشي، چې دوی راضی وي زمانه، او دی زما مرسته کوي، مدد می کوي. و اموال اقترفتموها، او داسې مالونه چې تاسو ګټلی وي. دا ولی ویلی شو چې ګټلی وي تاسو؟ صرف مال خو هم ویلی کېدی شو. یو هغه مال وي چې بنده ته هسې میلاو شوی وي، لکه د وراثت مال یا سنور مال، یعنی مفت مال. یو وي چې انسان د خپلو لاسونو سره ګټلی وي په خپلو مټو، هغه پیسه د بنده ډیره خوښوي. هغه خلک خبره کوي کنه چې دا پیسه مه ضایع کوئ، دا ما ډیره په محنت باندې ګټلې ده. اکثر خلک بچو ته داسې وایي. نو دا شپږمه ده. او اووم نمبر، و تجارت تخشون کسادها، او تجارت چې د هغې د نقصان نه تاسو ویریږئ. هغه بزنس چې د بنده په زړه کې ویروي چې چاته نقصان پکې ونه کړم، اوس څوک خریدار نه راځي. دغه شان ناست یم، د داسې تجارت لپاره هم بنده ته محنت کول وي، یعنی د هغې نه نشي غافل کېدی، په هغې کې بنده پیسه لګولي. او اتم نمبر دی، و مسا
یینو تر او دو نه او کورونه چې هغه تاسو خوښوي یو کور وی چې بنده ډیر د شوق سره جوړ کړی وي هغه یې خصه جوړ کړی وي او د خپلې خوښې سامانی پکې خو دی وي هغه کور ستاسو داسې خوښ وي چې هغه تاسو ډیر ښکلی کوی او سنبالوی ډیر مهنت پکې کوی احب الیکم ستاسو ډیر خوښ وي یعنی دا اتو سیزونه چې ستاسو ډیر خوښ وي د سونه مو زیات خوښ وي من الله د الله نه و رسوله او د هغو د رسول نه او هغه خبره بیا راغله ما ځکه تاسو ته په اول سر کې بیان کړه و جهاد فی سبیله او د هغو په لاره کې د جهاد کولو نه که چېرې ستاسو دا اتو سیزونه زیات خوښ وي تاسو ته زیات خواږوي د دریو سیزونو نه د الله نه د هغو د رسول نه او د جهاد فی سبیل الله نه کچری د دې دریو سیزونو نه چاته دغه اتو سیزونه ډیر ګران وي لکه د چا خپل کور ډیر خوښ وي چې د هغو د ژوند کور وي یعنی په خپلو کورونو پسې خپل ژوندونونه قربان کړي وي یا د هغوی اولاد او رشته داران دومره ډیر خوښ وي چې هغوی خپل هر څه په هغې کې ختم کړي وي او یا د چا جاب وي کریر وي یا تجارت وي یعنی تجارت والا کس چې وي نو د هغو په ذهن کې هر وخت دغه د بزنس سوچونه وي نو دا اتو د انسان کمزوری دی د انسان د پاره د هغو اولاد یو ډیره کمزوري وي او دغه شان نورې رشتې هم لیکن که په دې اتو سیزونو کې یو یا د یو نه زیات تاسو ته د الله او د هغو د رسول او د جهاد نه زیات عزیز وي یعنی ستاسو په زړونو کې د دې محبت زیات وي نو بیا به څه وي فتربصوا نو بیا انتظار کوئ الله اکبر د څه سیز حتى ياتي الله بامره تر دې چې راشي د الله فیصله یعنی الله خپل فیصله واوروي او دا فیصله څه کېدی شي دا عذاب هم کېدی شي او په دنیا کې الله تعالی د انسان نه بیا دا سیزونه هم واپس اخستی شي او یا په هغوی باندې په دنیا کې څه وبال راتلی شي څه تکلیف راتلی شي نو تاسو وګورئ چې دا محبتونه یو طرف تلي تاسو دا اتو سیزونه د تلی یعنی میزان په یو پلړه کې کېږدی او دا درې سیزونه بل طرف ته کېږدی اوس په دې دواړو کې کومه یوه پلړه درنه ده ځکه چې الله تعالی فرمایي چې فتربصوا پس تاسو انتظار کوئ دومره غټه دمکی ده دا یو نوې چې عذاب به در باندې راشي لیکن دلته فرمایلی شو چې انتظار کوئ دا داسې خبره ده چې کله ماشومان سو غلط کار وکړي او مور ورته وایي چې تاسو دا کار وکړو لږ صبر وکړئ د پلار راتلو ته مو یعنی د دې دمکۍ سره هغه داسې وویرېږي پلار که ورته څه وایي نو هغه خو لا جدا خبره ده لیکن د هغو په زړو کې چې کومه ویره راشي چې ته صبر وکړه چې هغه راشي نو بیا به ګورو لږ انتظار وکړه بیا به درته پته ولګي نو دا یوه ډیره لویه دمکي وي او یا چې کله څوک د یو غټ څیز نه ویرولې کیږي چې ته لږ انتظار وکړه چې ستا سره به څه کیږي استغفر الله ربي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې کله تاسو بیعینه یعنی دا تجارت یو قسم دی چې کله تاسو دا اختیار کړئ او د غواګانو لکۍ ونیسئ او په کسانۍ باندې راضي شئ په هغو ورځو کې به خلکو ټوله زمینداري په غوا میخو باندې کوله او په هغه ورځو کې د تجارت یوه ذریعه وه او جهاد پرېږدئ نو الله تعالی به په تاسو باندې داسې ذلت راولي چې د هغې نه به تاسو هله بتی شئ چې کله تاسو دین طرف ته واپس شئ چې تر څو پورې تاسو دین طرف ته نه یې راغلي نو بیا تاسو د دې ذلت نه نشئ وتی نو دومره غټ دی جهاد فی سبیل الله او چې څوک دا پرېږدي نو دومره ذلت هغو ته ملاوېدی شي دلته د امتحان پرچې خیالې شوې دي چې امتحان دی او دا ستاسو پرچې دي او دا خبره یاد ساتئ دا هم نه دی ویلې شوې چې تاسو د دې سیزونو سره محبت نشئ کولی دا خو فطري محبت دی او الله تعالی ایښې دی د بندیانو په زړونو کې د خاوند محبت د بچو او خویندو وروڼو محبت او خاندان محبت هم دی او که دا نه وي نو هم ښه خبره نه وي ځکه چې فرمایلی شوی دی چې د مور او پلار سره هم محبت کوي مال ګټل د خپل خاندان والو د پاره دې ته هم عبادت ویلی شوی دی کور به جوړوي هم ځکه چې بنده ته اوسېدل دي ژوند هم تیرول دي
نو بیا هغه څه شی دی چې غلط دی؟
نو خبره داسې ده چې کله دا محبتونه دومره ډیر شي چې بنده د حد نه اوزي، لیمټ کراس کړي، چې دا د الله د هغو د رسول او د جهاد نه هم برشي، نو بیا ستاسو دپاره دا خبرداری دی، وارنینګ دی چې یو شی په خپل حد کې وي نو صحیح وي. یعنی چې دا محبتونه دومره ډیر شي چې بیا د الله د حکمونو هم پروا نه کوي بنده، د رسول د حکمونو هم سو پروا نه کوي، د دین ورسره هیڅ پروا نه وي. چې کله خلک د دې محبتونو نه مجبور شي چې اوس بچو ته مونږ سو وایو،
های خور رور برانه ناراضه شي، مور و پلار برانه ناراضه شي، نو ګورئ دلته هر څه خوازی هدي، لیست ستاسو د مخې دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم ژوند وو داسې نه وه چې هغو به د خپلو ښځو سره محبت نه کوو، یا خاندان والو لبی وخت نه ورکوو، هغو به ډیر محبت کوو د خپلو خلکو سره. خو چې څنګه بازانو شو نو داسې به شو لکه چې بالکل اجنبي وي، ناشنا وي، چې د الله نه زیات نه شي. مونږ د وړو وړو خبرو نه غټه مسله جوړه کړو چې څه وکړو، زمونږ هم مجبوري ده. نه، دا اتو سیزونه چې دي نو داسې ښکاري لکه الله تعالی چې زمونږ کمزوری زمونږ په مخ کې کېښودی. په مونږ کې هر کس په دې اتو سیزونو کې ضرور نښتی دی چې د هغې په وجه دین رستو کړی دی. زمونږ سره د الله تعالی د پاره ټایم نشته. نن کو چاته وی چې دین طرف ته راشئ نو په دې اتو سیزونو کې بهانه کوي. څوک به وایي چې بچی مې واړو دي، څوک به وایي چې جاب مې دی، د چا د کور مصروفیت دومره ډیر دي چې کارونه یې نه ختمیږي، څوک به وایي چې زما خاوند د منی، زه څه وکړم، زموږ میلمانو ډیر دي، نه وزګارېږم. د امام بهزاوی تفسیر دی چې ډیر کم خلک دی چې هغوی د دې آیت د وعید نه مستثنا دي، یعنی د دې نه اگزمپټډ خلک ډیر کم دي. ډیر خلک به په دې کې راضي، او هغوی چې عام طور لوی لوی عابد، زاهد او متقیان هم د مال او متانه مغلوب شي، یعنی ډیر عبادت گزار، نیکان او پرهیزګار هم په دې کې شامل دي. د بچو سره یو طبیعي محبت خدای الله تعالی ایښی دی دا په بنده کې، لیکن هغه محبت دومره ډیر نشي چې د الله تعالی د محبت نه زیات شي، چې د هغو حکم مات شي. یعنی محبتونه به وي، خو ټول محبتونه به د الله په خاطر وي، چې نور محبتونه د الله د محبت ته پاسه نشي. یعنی چې مونږ د خپل اهل و عیال سره محبت په دې کوو چې دا د الله تعالی حکم دی چې زه د خپل کور والو په خېټه کې رزق حلال واچوم، دا د الله تعالی حکم دی چې زه د خپل اولاد او ښځې سره محبت کوم، چې زه د خپلو بچو صحیح پرورش وکړم. لیکن کو چری دا محبتونو ټکر اخری د الله د محبت سره، نو بیا به ګران شي. زمونږ سره خود محبت د چک کولو پیمانه نشته دی، نو مونږ ته به څنګه پته لګي چې زمونږ محبت کوم طرف ته زیات دی؟ ګورئ چې کله یو طرف ته د الله حکم راشي او دویم طرف ته د دې محبتونو نه یو محبت د الله د محبت سره ټکر اخری، نو زه کوم یو محبت اخلم؟ چې کله به مشرکانو ته ویلی شو چې د الله تعالی حکم منی، نو هغوی به وی چې نه، مونږ خو به د پلار نیکو په لاره ځو. دغه شان د اولاد په وجه بنده حرامه ګټي کله د خپل قام او قبیلې رسم او رواجونه، د هغوی خوښ او ناخوښ، د هغې په وجه انسان د الله تعالی حکمونه ماتوي. که په خاندان کې څوک خویندو له حصه نه ورکوي، نو بیا مونږ هم نه ورکوو، ځکه چې دا زمونږ د کور رواج دی. خلک به سوایي که د شرابو او سود سره پیسه زیاته په نظر راځي، نو خلک د الله حکم ماتوي او دغه سیزونه اخلي. که د کورونو محبت د الله د محبت نه سیوا شي چې د بنده سره د الله د پاره وخت نه وي، نو بیا ظاهره ده چې محبت د چا سره زیات شو؟ چې کله د بنده د پاره دا دنیا، دا کورونه، دا رشتې، دا مال، چې دا هر څه د الله د محبت نه زیات شي کنه، نو بیا انتظار کوي. او ابراهیم علیه السلام د الله په محبت کې وطن هم پریښی و، خپل پلار هم پریښی و، تر دې چې د زوی په مرۍ چاړی ښودلو ته هم تیار شو. دا خو د الله محبت و. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې درې خصلتونه په کوم بنده کې راغلو، نو هغو ته د ایمان خوږوالی میلاو شو، د ایمان حلاوت ورته میلاو شو. او هغه درې سیزونه دا دي چې کله هغو ته الله تعالی او د هغو رسول هغو ته د هر سیز نه زیات محبوب شي، دویم دا چې هغه د یو بنده سره صرف د الله د پاره محبت کوي. دریم دا چې کفر او شرک هغه ته داسې ښکاري لکه په اور کې داخلېدل. بیا هغه ته د ایمان حلاوت میلاو شو. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا هم فرمایلی دي چې یو بنده د هغه وخت پوري مؤمن نشي جوړېدی چې تر څو پوري زه هغه ته د هغه د پلار د هغه د اولاد او د دنیا د ټولو خلکو نه زیات محبوب نشم او صرف د خولې دعوې نه، خو چې عملي طور هغه د دې خبرې ثبوت ورکولی شي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د چا سره یې دوستي وکړه نو د الله د خاطره یې وکړه، او چې دشمني وکړه نو د الله د خاطره یې وکړه، مال یې خرج کړو نو د الله د خاطره یې خرج کړو، او که د مال د خرج کولو نه منع شو نو د الله د خاطره منع شو، نو هغه خپل ایمان مکمل کړو. دا د ایمان په الله باندې، نو ایمان په دې خبرو باندې تکمیل ته رسي، یعنی مکملیږي چې کله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم محبت په ټولو محبتونو باندې غالب راشي، یعنی د ټولو سیزونو نه زیات شي، چې بیا د انسان دوستی دشمنی لین دین د الله د پاره شي. دا آیت ډیر سخت دی او صحابه واقعی بیا په دې باندې عمل کړی وو. او په جنگی بدر کې عبیده بن جراح خپل پلار د خپلو لاسونو سره قتل کړی وو، ځکه چې د الله او رسول محبت دا غو په زړه کې زیات وو. یو ځل د ابوبکر صدیق رضی الله عنه پلار نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته کنځلې وکړې، او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د ابو قحافه نه دومره په زوره باندې سپېړو تنبوله چې هغه را پریوتو. چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د دې ذکر وشو او هغه د ابوبکر صدیق نه تپوس وکړو، نو هغه قسم وخړو چې د الله قسم کچری زما سره توره وی په لاس کې نو با به هغه قتل کړی وو. نو او فرمایلی شو چې هله بیا دا آیت نازل شو، او دا هم ویلی شي چې دا آیت د ابو عبیده بن جراح په شان کې نازل شو، او دا هم چې مصعب بن عمیر خپل رور عبید بن عمیر په جنگی بدر کې قتل کړی وو، او حضرت عمر رضی الله عنه خپل ماما عاص بن هشام په جنگی بدر کې قتل کړی وو، نو هغوی خپلې رشته دارۍ رستو کړې وې د الله د هغه د رسول او د جهاد د محبت په وجه. زمونږ ټول غمونه یا د خپل ځان وي او یا د خاندان والو، چې هغوی به څه سوچ کوي. د مؤمن ټول محبت د الله د کلمې د پاره وي، د دې سیزونو د پاره نه وي. په دنیا کې نن څومره بې دیني ده، د هغې زمونږ سره هیڅ فکر نشته. او نن په مونږ کې څومره خلق دی چې هغوی په دې آیت پوه دي، او یا ورته دا د خپل ځان د پاره ښکاري. خلکو ته مسجد ته تلل یا عبادت کول بیا هم یو ښه کار ښکاري، لیکن د الله او د هغه د رسول سره د ټولو نه زیات محبت کول، او دومره ډیر محبت چې هغه د هر محبت ته پاسه شي، او چې جهاد فی سبیل الله د هر څه د پاسه شي، دا چاته پته ده. او صحابه خو خپل کورونه هم بیا پریخي وو د جهاد د پاره، او د الله کلمې په کوم کوم ځای کې اوچته کړی وه، هغوی په ټوله دنیا کې خوارو شوي وو، او نن د هغوی قبرونه ځای په ځای خوارو دي. څوک په افریقا کې وو، څوک په چین کې وو، څوک په یورپ کې وو. هغوی خو هم په مکه کې د مسجد حرم په خوا کې اوسېدی شو چې منځونه یې کولې، او د یو لاک منځونو ثوابونه یې ګټلې. والله لا يهدي القوم الفاسقين، او الله تعالی فاسق قوم له هدایت نه ورکوي. فاسق هغه کس وی چې هغه حدونه ماتوي، یعنی د حد نه وزي، لیمټس کراس کی، یعنی چې څوک د جذبه محبت د حد نه وزي. فسق وای حد ماتولو ته. دلته کوم حد مات کړی دی؟ د محبت حد. محبت هم د یو خاص حد پوری جایز وی، چې کوم ځای د الله او د هغه د رسول او جهاد خبره راشي، نو پکار ده چې انسان هغې له پرایورټي ورکړي، هغې له ترجیح ورکړي، هغه مخکې کړي او نور محبتونه شاته کړي. اسلام د محبتونو ختمولو د پاره نه دی راغلی، خو د دې د پاره راغلی دی چې پرایورټي یعنی ترجیح به کوم سیزله ورکوئ.